السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. اول دا خبرونو سټکی د پاکستان د ترګری ضد کامی اداره وایي چې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت مندلې او کاروایانې ګړندې کړې. په بنو کې د امن غوښتنې لپاره د ځایي تاجرانو پر لټ نن په 5مه ورځ دوام لري او د امریکا استازو جرګې د یو قانون ملاتړ کړی چې د هیواد د دفاعي بجټ لپاره د ریکارډ کچې فنډونو ته لار برابروي. د پاکستان د ترګری ضد کامی ادارې نکټا ویلي چې ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلې او خپلې کاروایانې زیاتې کړې دي. نکټا دا خبره پرون په هغو دستاویزاتو کې کړې چې د سینیټ د کورنو چارو قائمه کمیټې ته وړاندې کړل. په هغو دستاویزاتو کې ویل شوي چې له ټي ټي پي سره د مذاکراتو له امله د هغه ډلې حوصله لوړه شوه او په سواد کې د موجودیت وجه هم د ریاست رد عمل دی. په غونډه کې موجود د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په هیواد کې د ترګری په زیاتیدونکو پیښو اندېښنه وښودله. نوموړي وروسته له رسنو سره په خبرو کې وویل،
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں،
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوی دی. په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی. نو کمیټه یې وپوښتل دغلته څومره خلک وژل شوی، د هدفې وژنې ولې کیږي، مخنیوی ولې ونه شو. نو وویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوستل شي.
د نکټا پر ریپورت کې ویل شوی چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طریقې طالبان پاکستانو قبولی شو چې لګاونډي هیواد خپل فعالیتونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. لا په داسې حال کې ده چې طریقې طالبان پاکستان د نومبر په 28مه له حکومت سره ډزبندي ختم کړه او خپلو جنگیالو ته ویل چې په پاکستان کې د حملې پیل کړي. نن په بنو کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه کیږي. په جرګه کې د سیمې تاجرانو، مشرانو او زکونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو کې د نامنه ضد د سوداګرانو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 5مه ورځ دوام لري. د ناسته ځایي تاجرانو په فواره چوک کې د ډسمبر په 5مه روسه لاغې پیل کړه چې د سیمې درې دوکانداران د نومبر په 28مه نیټه نامعلومه وسلوالو په میرعلي کې ووژل. پرلتوال وایي له حکومته یې اساسي غوښتنه ده چې په سیمه کې د امن بحال کړي او د خلکو د سر او مال او حفاظت وکړي. دوی له حکومت څخه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. پرون ضلع انتظامیې له پرلتوالو سره خبرې کړي خو مذاکراتو لاس نتیجه نه ده ورکړې. د حکومت بلخوا حکومتي چارواکي وایي له احتجاجیانو سره خبرې روانې دي او د امنیت ته ټینګولو هڅې کوي. د پاکستان سپریم کورټ د خبریال ارشد شریف د وژنو د پلټنو لپاره جوړې شوې نوې تحقیقاتي ډلې څخه غوښتي چې په هرو دوو اونو کې ورته د کیس معلومات ورکړي. ډان رسپانه لیکلي چې عدالت دا حکم د ډسمبر په 8مه وکړ. تر دې مخکې سپریم کورټ د ډسمبر په 8مه حکومت ته حکم کړو چې د ارشد شریف د مرګ پلټنو لپاره د یو نوې تحقیقاتي ډله جوړه کړي. حکومت هم داسې وکړل. په نوې تحقیقاتي ډله کې د بارنو چارو وزارت پر استازو سربیره د استخباراتي ادارو اهلکار هم شامل کړل. ارشد شریف د اکتوبر په 28مه د کینیا په مرکز نایروبی کې وژل شو. د کینیا ځایي پولیسو رسنو ته ویلي وو چې د پولیسو یو ځانګړي ځواک د شریف په موټر هغه وخت ډزې وکړې چې تلاشۍ ته موټرونه درو. ارشد شریف په روسي یو کال کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي او پر ځینو پوځي چارواکو یې د مبینه سیاسي لاسوهنو له امله نیوکې هم کولې. پوځ او حکومت هغه وژنه غندلې. وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له چارواکو غوښتنه کړې چې شفافې پلټنې دې وکړي. د امریکا د استازو جرګې د هغه قانون ملاتړ کړی چې د راتلونکي کال د دفاعي بجټ لپاره د 8.5 اربع ډالرو ته لار برابروي. دا په امریکا کې د دفاعي بجټ لپاره د پیسو ریکارډ کچه ده. دا د ولسمشر جو بایدن لخوا تر وړاندې شوي بجټ څخه 45 اربع ډالره زیات رقم دی. د استازو جرګې د ملي دفاع د واک قانون مصلحتي بڼه د 80 مختلفو رایو مقابل په 350 رایو سره منظور کړه. د قانون په حمایت کې 350 رای د قانون قانون د منزورولو لپاره ل اړینو پدریو کې دوه برخه وټونو نه ډېرې زیاتې وي. د 2023 کال د ملي دفاع واک قانون د پوزي لګښتونو په برخه کې د 8.5 ارب ډالرو د لګښت اجازه ورکوي او د سرتیرو لپاره د 0.6% تنخواه د زیاتوالي، د وسلو کشتو او الوتکو اخستو لپاره د فنډونو اجازه ورکوي. د دې سربیره د چین لخوا د جاریت سره مخامخ تایوان او د یوکرین د ملاتړ لپاره هم فنډونه پکې شامل دي. او روسي خبر د سپورتس، نن د پاکستان او انګلند ترمیان دویم ټیسټ کرکټ لوبه په ملتان کې روانه ده. دا لوبه د پېښور په وخت سهار 10:00 پیل شوې او انګلند اول د بیټنګ کولو فیصله کړې ده. د دریو ټیسټ میچونو د دې لړۍ لومړۍ سیالي انګلند ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالو نن د اتو غوره لوبډلو پړاو هم نن پیلېږي. نن دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د پېښور په وخت 8:00 د کروشیا او برازیل ترمنځ ده. دویمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ ده. د اتو غوره لوبډلو په دویمه ورځ به مراکش د پرتګال پر وړاندې او انګلستان د فرانس پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال نړیوال جام لوبې د نومبر په 6 په قطر کې پیل شوی او پایلو به یا فاینل به د ډسمبر په 13 کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. تاسو اوریدل چې نن په بنو کې د نام نیزت د سوداګرانو ځای مشرانو احتجاجي پرلت روان دی او نن یې 5 ورځ ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. سړی مشي عمر.
مننه عملیه.
ډیره مننه عمر. دا پرلت چې دی دا تاسو معلومات راکې چې نن خو 5 ورځ ده، د څه لپاره دا پرلت پیل شوی دی او نن څه صورتحال دی؟ خلک د ورسره د امن جرګې یو نوم هم تړلې دی، نو څه معلومات لرئ تاسو؟
مننه. بالکل، دغه پرلت د دسمبر 15 منټه نه په بنو کې د پولیس لاین او د چاونې مخې ته څلور لارې کې پیل شوې دي چې لا هم دوام لري. او دغه پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 28 په میرلي کې د بنو سیمې درې د سرو زرو زرګران وسلوالو ووژل. دا پرلت هغه وروسته پیل شو چې لا هم دوام لري. دغه پرلت نن چې کم دی، بیا مختلف تاجرانو د مختلفو سیمو کامی مشرانو سمره هم چې د بنو خواوشا، چونکه دا د بنو ډیویژن په ستا دی په بنو لکی مروت شمالي وزیرستان د ټولو په شریکه یو پرلت روان دي. نو بیا پرون اعلان وکړو چې د جمعه په ورځ به ټول د غسیمه بازارونه تړل کیږي او خلک به د پرلت ترازی. نو نن ځکه دغه مختلف خلک دا د جرګې چې کم نام ورکوي یا سینی مختلفه جرګې روان دي یا جلوسونه روان دي، بنو بازار نن په مکمل توګه چې کم دغه تړل شوی دی، فول شټر ډاون هړتال اعلان شوی دی، دکانونه بند دي، مارکیټونه بند دي او اعلان شوی دی چې ټول خلک باید دغه پرلت ځای ته راځي. نو اوس بیا د سحر نه دغه بازار چې بند دي، د مختلفو سیمو نه جلوسونه راوتی دي چې کم دلته اقوام دي یا کمونه دي یا قبیله دي، د هر قبیله په ستا باندې اعلان شوی دی د جلوسونه برازي، بیا په دغه پرلت کې ګډون کوي او بیا دغه پرلت دوی نور پراخوي. د پرلتوالو چې کومې غوښتنې دي هغه چې وړاندې کوم، نو پرلتوال دغه غوښتنه لري، دغه چونکه د سیمه کې دوی د نام نه په زید پیل کړي دي. دوی وایي چې په ټول بنو ډیویژن کې چې پاغه کې شمالي وزیرستان بنو لکی مروت راځي، د غلطه د نام نه زید د کوټلي ګامونه پورته شي، د وسلوالو فعالیتونو مخه دی ونیول شي او په میرلي کې وجل شوی دغه چې کم درې زرګران دی هغه ته د انصاف ملو شي، هغه چې کم ککړ کسان دی هغه په وژنه کې هغه دی گرفتار کړل شي. نو په دې اړه دا به هم وایم چې د تنظیمي سره د پرلت مشرانو په وار وار جرګې هم کړي دي، روزانه په نیت ور سره مذاکرات کیږي. پرون ماشام دوی اخیری اعلان وکړو چې دوی سره چې کوم مذاکرات وشول هغه نتیجه ور نه کړې، نو بیا دا ټول جلسونه اعلان کړل، شټر ډاون اعلان یې وکړو، خو لا هم دغه مذاکرات هم په بل طرف روان دي او نتیجه یا نه دی ور کړې. انتظامیه چارواکي بیا دا وایي چې دوی په سیمه کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او لګیا دي او پرلتوال بازار مطمئن کړي په سیمه کې د امنیت ډاډ یې ور کړی دی.
صحیح. او په سیمه کې امنیتي صورتحال څنګه دی؟ لکه د مختلفو سیمو نه تاسو وایئ چې خلک را روان دي کنه، نو بیا دغه راټولېږي چې کمزې کې، هغه امنیتي صورتحال څه دی؟ لکه
دا چونکه ما په سر کې چې یادونه وکړه چې دا په بنو کې چې کوم مخصوص چوک دی د پولیس لائن او د چاونې مخه تاسو ور لاره ده په دې کې دغه پرلت پیل شوی دی دغه پرلت یعنی د بنو شهر خو او شاته کوم اطراف دی دا غنه جلوسونه راځي روان شوی دی زنو په لارې دی بازار ورته تړل شوی دی البته امنیتی صورتحال دا دی چې دغه تل د پرلت په ځای باندې هم ځای په ځای پولیس ګمرل شوی دی په لارو په سیمو کې په پوسټونو باندې نو د پولیسو لخوا هم چې کوم دی هغه ګامونه پورته شوی دی جلوسونه لګیا دي اوس بوڑان دی بیا پته لګی چې هغه د پرلت ځای تراسي نور سره جوړیږي بیا بوڑان دی اوریدونکو ته په نور خبرونو کې دا ورکو
ډیر مننه عمر وزیر چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل کور مودان اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونو ته وګیا
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ د پاکستان د ترګرې ضد قومي ادارې نکټا سینټ ته وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي چې کله د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات شروع شول هغه ډلې ترې ګټه پورته کړه او حوصله پیدا شوه په رپورټ کې ویل شوی چې د مذاکراتو له امله ټي ټي پي په سوات او ځینو نورو ځایونو کې خپل موجودیت وښودلو او کاروایانې زیاتې کړې پرون د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټه غونډه کې وړاندې شوی د نکټا په رپورټ کې ویل شو چې په سوات کې ولسي پاسونونه وشو ځایي خلک او سیاسي مشرانو د ترګرې ضد غږونه پورته کړل کارده د دې مرسته وشي د سینټ کمیټې غونډې ته د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی او نوموړي پکې د ترګرې د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه د مشال ریډیو خبريال چانواز ترګزي اورو
د پاکستان د ترګرې ضد مخنیوي ادارې نکټه په خپل یو رپورت کې ویلي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران ترګرې ته وده ملو شوې و رپورت زیاتوي تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په خپل ځایونه پیدا کړو او خپل سرګرمیان یې هم سیوا کړی د دسمبر پاتمه په ډان اخبار کې د چاپ شوی رپورت تر مخې په سنټ کې د داخله چارو د قائمه کمیټې په غونډه کې د نکټالو خو ورکړې شوی دغه رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي چې د مذاکراتو د وجې تحریک طالبان پاکستان ته حوصله ملو شو سواد کې خپل موجودګي خوده لیوه او په اگست کې د قانون نافذونکو ادارې غړي د 200 ګڼټو پوری سار کړو په ستمبر کې سواد کې په پولیسو ډزې هم کړې وي د زینو نورو 14 ذمہواری هم قبول کړې وي د داخله چارو دغه کمیټې ته د سنټ غړي او د جماعت اسلامي او مشر مشتاق احمد خان ورغوښتل شو د کمیټې د غونډې وروسته میډیا سره خبري کړې دي چې نوموړي یو ویډیو په خپل ټوئیټر اکاونټ هم جاری کړې ده
وزیرستان نارت اور ساوت جو ہیں وہ دہشت گردوں کی آمازگاہ ہے
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوې ده په غټه کچه د پښتنو پاکستانیانو ویډیو پکې بایګي او څوک هم د پښتنو نشته ده په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی نو کمیټه یو پښتل دغه ته څومره خلک وژل شوی د هدف وژنې ولې کیږي مخنیوي ولې ونه شو مخنیوي به څنګه کیږي کوم خلک پکې ککړ دي نو ویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوسته شي ان کیمرا سیشن مانتا دغه غونډه کې به د پاکستان د هرې او اړوند موکمه غړي موجود وي بحث په پکې کیږي او کوم نوی پالیسی او یا منصوبه هم ترتیبول شي پډان اخبار کې د دسمبر پاتمه چاپ شوی خبر کې دوی زیاته کړي کمیټې ته د نکټالو خو رپورت کې دا هم لیکلی شوی وسلوالو ته ملاکن ډیویژن تر ټولو آسان او خزایو دغه د صوبی منځنه او نور زلو ته د ورتګ آسان لاره ده رپورت کې ویل شوی سواد کې ولسی پاتسونونه وشو او دا یو خاملو ځای خلک چې په خصوصي توګه سیاسي مشرانو چې د ترګرې ضد کوم ګام پورته کړو اداري باید د خلکو او پاتسونونو سره مرسته وکړي رپورت کې زیاته شوی د یخنۍ او د بهر نه د امداد د نه ملاوېدو د وجې وسلوال خو دغه سیمینه تلې دي د پاکستان په قومي سیملای کې د وسلوالو د واپسي غوګونه هم د تیرو دوه دریو کالونو راهسه اوریدل کیږي خو تر دې وړاندې ور باندې غور نه وشوي یو نیم میاشت وړاندې هم د شمالي وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داور هم د وسلوالو پښتون او زینو پیخو خبرې کړې وي
هم ایک فیصله کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں اے
پی ایس من یو فیصله کو سو کال پس هغه واپس کو د آرمی پبلک سکول د پیخو وروسته موږ ټول سیاسي ګوندونی او قومي عملداري منصوبه وړاندې کړې و چې په کې ولي کل شو چې نن نه پس په د ترګر تنظیمونو سره مذاکرات نکېږي خلاصه ته کال پس بیا موږ دا وای چې خیر دا خو زموږ خپل بچی او دا پخلا کو او ور سره خبرې کو په داسې او ترې پالیسی سره د دې مسلې حل موندلې نشي او نه دا مسله هواریږي
اور نه یہ مسله حل کر سکتے ہیں
د رپورت تر مخه 13 کال اکتوبر کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات شروع کړو چې دویم پړاوی سکل د مې په میاش کې شو خو په ځینو خبرو صلاح ونه شوه، لکه وسلوال غوښتل پخوانی فاټادی واپس بحال شي. د مذاکراتو په دوران د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ اوربند هم اعلان شوی. دغه اوربند د نومبر په اخیری هفته کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا مات کړی شو. د داخله چارو دغه کمیټه فیصله کړې په دې مسله به بحث پر راتلونکي ان کیمرا سیشن او یا غونډه کې کولای شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پښتونخوا کې خلک په بنو کې د اف سی ځواک د یو سرتیری له جسده په سر غوسېدو سخت اندېښمن دي. د سوات امن کمیټي وایي دا قسم حالات په 2009 کال ته هم وو چې وروسته پوځي عملیات پیل شو. البته دوی وایي چې د دې پوځي عملیاتو لکونو خلک بې کوره کړل خو ترهګري یې ختمه نه کړه. بلخوا د پوځ پخوانی چارواکي مني چې په سیمه کې بدامنی زیاته شوې، خو دوی وایي دومره نه ده چې پر ضد یې د ضرب عذب په شان پراخ عملیات وشي او خلک بې کوره شي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو او پر ضد یې د پوځي عملیاتو د ممکنه اهدافو په اړه د پوهانو سره نظر دی، تفصیل یې د اسرار العالمومن په دې رپورټ کې.
د دسمبر پر 15 شپې مهال وسلوالو د بنو د جاني خېلو په لالی کلی کې زوی او پلار په کور کې دننه په ډزو وجل. د جاني خېلو ثانه یو چارواکي د نوم څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې د وجل شوی کس نوم رحمان زمان دی چې د ایپسی ځواک سرتیری دی او په رخصتې یو کور ته ورغلی وو. پولیس وایي چې وسلوالو وروسته د رحمان زمان سر غوس کړو او بیا یې د جاني خېلو په بچکی سیمه کې ونې پورې تړلې وو. د پیخی زمواری چانه د منلی خو پختنه دادا چی ده کار هدب چه که ده شی؟ ده دی پر زواب که ده سوات قامی جرگه ویان ده احمد شا وی ده دی هدف دومرا ویرا خورول دی چی خلق پوزی عملیاتو تا غاره کیگ دی؟ احمد شا ده دسمبر پا اتما مشاله دو تول چی کل ده ظلمون زیاد شول نو بیا خلق لویری خاموش شول و ده وصلوال و زد پوزی عملیاتو تا یه غاره کی خودا؟ خلق چی پا سوات که
ده سیزون ده زیاد شو پا می 2009 که دې خلاف بیا اپریشن شروع شو او د سوات خلکو ته وویل چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ او تقریبا درې میاشتې دی په ډاون ډسټرکټ کې وو. دا یې په سوم د عملیات شروع او بیا چې خلک واپس راغلي نو بیا به ټارګټ کلینګ هم کېدو ځای په ځای باندې. دا یې خو بس پته هم نه لګېده چې یاره دا کم خلک دي په دې کې مول دي او کم خلک یې کوي. نو هغه د خلکو لپاره ډېر زیات لکه د تکلیف یو باعث و، ځکه چې خپل کور کلی پرېښودل او
د سوات قامی جرګه ویان د احمد شاه وای په تیر وختونو کې د سوات په ګډون د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو یا سولي خبرو سره کله هم تر هغري نه د ختمه شوی. نوموړی وای د دې مصنوعي جنگونو یوازینی هدف له نړۍ څخه د ترګري ضد جنگ په نومو پیسې اخیستل دي.
پاکستان سوال شي چې بالکل د لکه دا ډیفالت په غاړه دی چې هغه بالکل هغه طرف ته روان دی د بینکرپسي. نو دې لپاره زما خیال یو بل جنګ ضروري دی چې زموږ معیشت ته وده ورکړی شي. زموږ وار بیسټ اکانومي ده او کله چې جنګ یې نو پس زموږ معیشت ته پکې فایده او دې رواني.
بلخوا د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر د دسمبر په 8 مشالې ډوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې بدامنی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره زیاته شوې او د په خبره دا تشه پروپاګاندا ده چې ګنې پاکستان ریاست په خپل په هیواد دننه وسلوال راپورته کوي او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره له نورو هیوادونو څخه پیسې اخلي. سید نذیر وایي کله ترګریز جنگ کې نړیوالو پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي نو بل خوا دې ترګری پاکستان ته د 130 ارب ډالرو تاوان اړولې.
نو آیا دا د دې سودا ورته د نقصان کې د ګټې سودا د کوم د ګټې سودا باندې به سو ودې ته او بل د ګټې سودا وکړي چې هغه کې بہت ډالر یې سمل او اوس په امریکا نه کوم څه د دې نه وته.
په بنو کې د اف سی ځواک له سرتیری سر پر داسې وخت غوس کړل شوی چې د دسمبر له 15 راهیسې د شمالي وزیرستان جاني خېلو او ځینو نورو سیمو خلکو د دریو دوکاندارانو د وجنې د پیښې پر ضد په بنو کې پرلت پیل کړی چې دوام لري. دوی له حکومته د قاتلینو د نیولو تر څنګ په سیمه کې د هدفي وجنو د درولو غوښتنې کوي. په ګڼو سیمو کې خلکو د مظاهرو جرګو او پرلتونو له لارې پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو مخنیوی دې وکړي. بلخو د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې له ناقانونه وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د حکومت هیڅ رسمي خبرې نه دي رواني او دا چې د هیواد امنیتي ځواکونه بعد ترګرو ډلو د ماتولو عمل په پوره قوت مخې ته وړي.
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 1,000 10,000 1,500 1,500 1,500 کلو هرتز واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خزانه وزارت له سعودي عرب غوښتنه کړې چې سمدستي ورسره د 3 بلیون ډالرو نقد مرسته وکړي. دا مهال د پاکستان د بارنو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالرو ته راپریوتي او د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان څنګه دې ځای ته راورسېد او یو هیواد ولې دیوالیه کېږي؟ نور تفصیل د شاهین ونیری په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د خزانه وزارت د دسمبر په 8 په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه یې د 3 بلیون ډالر نغدي مرستو خواست کړې ده. دغه خواست د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سعودي عرب د سفیر نواب بن سعید المالکی سره په ملاقات کې کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالر ته راپریوتې دي او په سوشل میډیا د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. یو هیواد څنګه اولې دیوالیه کېږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د څېړنیز مرکز څېړنکار کریم خان وایي
یو ملک ڈیفالٹ صورتحال تو رسی وقت کی قرضی واپس کشی ہوتا ہو بڑے قرضوں کے چکن بے بدری قسم کر دی یو خدا ری جگہ ملٹی لیٹرل ایجنسی آئی ایم ایف تھے ورلڈ بینک تھے یا دیکھ حکومت قرضی دی یو اگر قرضی دویم پدې چې کومنن بای لیټرل کنټریز چې کومر کړی دا کمرشل دی او مطلب دا چې کنټریشنل لون دریم پکې چې کوم دلک سکوب باند شو یا یورو باند ته پاکستان چې کوم پیمنٹ دی لکه مطلب دا ډیویډنس او پلس پرنسپل دا درې قسم دي. مطلب دا چې کله ته ډیفالت صورت یال ته ورسې تا فور ایکسچینج کوم ته دې ته چې کوم نو دا پیمنٹ واپس شو ورکول لکه څنګه سریلانکا ډیفالت کړو.
وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د خزانه وزیر د پاکستان په سٹیټ بینک کې د 3 بلیون ډالرو کې خودو لپاره د سعودي عرب د سفیر مننه کړې ده. د خزانه وزیر د نومبر په اوډم به ونه کې ویلي وو چې سعودي عرب او چین د 15.5 بلیون ډالر نو قرضو په ګډون د پاکستان سره د 14 بلیون ډالر مالیاتي پیکیج ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اکرام هوتی بیگا مشال لیډو ته ویل چې دا خو سمه خبره ده چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو پاکستان د ایم ایف، ورلد بینک، سعودي عرب، قطر او چین سره د مذاکراتو بهیر پیل کړی دی او که دا هر څه سم لور ته لاړ شي نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نشته دی.
پاکستان تا د پیسو ضرورت دی، د ڈالرو ضرورت دی چې هغه درې کارو کې امپورټم کی قرضې واپس کی او بل بانډ سری دا هغه باندې چې کم ادایږي دیو دا چې هغه وکړي. کدی کې پاکستان راتلون کې دوه درې میاشتې کامیاب شو نو صورت حال به ډېر ښه شي. یو خو فوري طور باندې څه اقدامات کول هغه ټیکسونو مبارکه د بجلی پټرولیم مبارکه او ګیس مبارکه هغه اقدامات شوي دي. یو وی لانګ ټرم چې هغه به خپل قوانین بدلی او هغه قوانین چې بدل کې نو ادارې بد ها قوانین مطابق کار کوي هغه کې پاکستان لږ لیټ شوی دی، خو هغه معاملہ دومره کړ کې چې نه دا چې څومره د هغه باره کې لیکل کیږي یا پټي باندې خبرې کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کې کریم خان زیاتوي چې کچری چین د 8.8 بلیون ډالر او سعودي عرب د 4.2 بلیون ډالر جمعنه عملی کی نو د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر به لري شي، خو په تیر میاشت کې په دغه اړه څه پرمختګ نه دی شوی او د دغه پرزې پاکستان چین ته د تجارتي قرضو په مت کې 1.2 بلیون ډالر ادا کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د سیاسي بې قرارۍ، مالی بد انتظامۍ، قدرتي افتونو او په پرمختیایي کارونو د لږو خرڅونو له کبله پاکستان دې ځای ته را رسېدلی دی.
یو دا دې چې موږ له بار موږ ته کوم نو درآمدات او ایکسپورټ څه ویل شي دوی هم دا دې چې خلک نه کوي درو دي او دریم خبر دارا چې دلته پاکستان ته کوم ډول بیرونی کارخانه راشي او انویسمنت وکړي. څلورم چې کوم ډول دا چې موږ مطلب دا د نوډ واخلو او پنځم دا چې موږ باندې ایشو کړو. نو دا د دې طریقو نو مطلب دا چې پاکستان ته ډالر راځي او موږ دې صورتحال ته ځکه راورسېږو چې کوم ډالر پرته دی بل بیا کوم چې مطلب دا لګا سابا د بدل نه راغلي ایکسپورټ اور میټل سے اگر دوم رجلی چې مطلب دا لري زمونږ د امپورټ چې کنټینمنت به چا کور نو دې مین وجه هم بحث کړه.
دا یادونه وردا چې پاکستان د ایم ایف سره د 6.5 بلیون ډالر پیکیج په بیا راجوندې کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی او اوس غواړي چې د دوستانو هیوادونو په مرسته خپلې مالی ستونزې هوارې کړي. ایم ایف لا تر اوسه د کارمندانو په کچا د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکلې چې د 1.2 بلیون ډالر راتلونکي پور ترلاسه کولو لپاره مهمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خیبر په جمرود کې د لوبو یو میله او شو چې ځلې انتظامی ترتیب کړی و. په دې موقع ځای لوبغاړو په لوبو د خوشاله سرګندونه وکړه او ویل چې باید داسې نورې میلې هم را جوړې کړي شي. ځای لوبغاړو البته په سیمه کې د سپورټس د سهولتونو د کمی خبره وکړه او ویل چې باید د هیواد د نورو برخو په شان دلته هم د لوبو جدید میدانونه جوړ کړل شي او سهولتونه دې ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو سهولتونو ورکولو او میدانونو جوړولو لپاره منصوبه بندی کړي او د فندونو د جاری کېدو وروسته په دغه چاره تیزی کړل شي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
په جمرود لوب میدان کې د دسمبر په 8 نیټه ځنې لوبغاړو خپل مشکلات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
نثار افریدی نو مامد او کرکټ کې هم تقریبا لاس کولا کیږي او پاکستان 19 مې کړه ری فرست کلاس کوم لاګیا يم. نو فیسیلیټیز هتو په مخ مخ تي څنګه نور کم ریجنونو کم صوبو کې کم فیسیلیټیز دا موږ لا غشند نه دی مو اویلیبل په کور د حکومت دله هم لګو کې توجه خاص کړل موږ لاندې کوتل لا بوړېلا جمرود لا او خکر کټرون مته رو وزنورم.
مانو مختر رسول شینواری خو وسه د بیډمنټن جنرال سیکریټری هم ځکه بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه نو موږ ډیر افسوس راشي. دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي او دا کوم مینی گراوندونه چې جوړ دي په دغه باندې هم کار وکړي چې هغه څه کمای خو پوره شي کنه. که سپورتس کمپلیکس نیمه چې دا خو هغه معیار مطابق کی چې کوم کې ماشومان د زخمی کې دوه دغه نه بچ.
په دې موخه موجود د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبای حکومت قبایلی ضلعو کې لوبغاړو ته د سهولتونو ورکولو لپاره جامع منصوبه بندی کړې.
صوبایي حکومت دغه چې کوم ټوریزم یوت او سپورتس پالیسی ده دغه په انډر درې شیزونو کې سپورتس باندې کار شروع دي. یو په زمنګ چې کوم انوال ډیولپمنٹ سکیمز دي په هغه کار شروع دي. دویم په زمنګ چې کوم ای آی پی پروګرام دي په هغه باندې هم دلته کار شروع دي. او باقاعده سپورتس فیسیلیټیز چې کوم دي هغه انډر کنسټرکشن دي یا ایډنټیفای شوی دي ټینډرز یې په اپروول کې دي هغه هم کیږي. او ترډلی تاسو به ورمورېدلې د خیبر پختونخوا 1000 فیسیلیټیز چې دا غي هم صحیح حساب په خیبر کې موجود ده. ډیر ګراوندونو باندې کار شروع دي ډیر کمپلیټ شوی دي او ډیر پایپ لاین کې دي چې د فندز په وجه باندې کافی زمنګ کارونه ولاړ دي. نو ان شاء الله چې کله هم د فندز ریلیز موږ ته انشور شي دا چې کم انډر کنسټرکشن کارونه دي دا هم کمپلیټ شي او چې کم ایډنټیفایډ دي هغه هم ان شاء الله موږ سره ترسو.
د ټولو قبایلی ضلعو په کچا د لوبو دغه میلې په محل د شلوریزا کرکټ پایلوبا کورمه ګلونه کرکټ کلب وګټله او خیبر ازمری کرکټ کلب ته مات ورکړه. د کورمه ټیم یو لوبغاړی شاید عزیز را سره خپل احساسات صداس شریک کړل.
ولا ډیر خوند وکړو ډیر مزیدار لوبه وشو دایمو ډریم او فائنل وګټو. نو بس الحمدلله ډریم پراش تقریبا درې ټیمونو لمو شکست ویر کو او دا چې کومه فائنل ترولو ډیر خو مطلب خو انجویمنت سره خو سره مو غټل شکر. نو دلته پرفارم کول لاس دی لکه مطلب پی ایس ایل کې پرفارم کول فاتح کی کومه دا فیر ازل لیکون ما چمپین شو شکر ده. نو دا ټول لپاره دی امن پیغام دی.
د قبایلی سیمو د کرکټ اتحادیې یو مشر ابراهیم خان هم را سره خپل خیالات شریک کړل.
کورم ډیسټریکټ 156 ټارګټ راکړو او هغه مو پدرو وکټو باندې پوراکړو 7 وکټ سره مو غټل. پاول زل په خیبر گراوند باندې خیبر نه ټورنمنٹ فائنل غټل دا ډیره غټه کامیابی ده او ان شاء الله چې داسي ایونټس وی مسلسل موکي ملاویږي الکانو ته دا خدا سي شین دي سپورت سره به ان شاء الله مينم زیاتیږي او من بم رسی
د خیبر ډیپټي کمشنر لخوا د لوبو دغه میله د تیری وی باندې رئیس روانه وا او په دې کې کرکټس جمناستیک والیبال او فوټبال سیالي تر سره شوې فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سحر لسنی مې ابجې کې دون کې دی او سو مهم لند خبرونه درته درو روبه د پاکستان د ترګرې ضد کمی ادارې انکټا ویلي چې ناقانون ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت مندلې او خپل کارویان زیاتې کړې دي انکټا دا خبره پرون په هغو دستاویزاتو کې کړې چې د سېنات د کورونو چارو قائمه کمیټه ته وړاندې کړل په هغو دستاویزاتو کې ویل شوی چې له ټي ټي پی سره د مذاکراتو لمله دا غي ډلې حوصله لوړه شو په سواد کې د موجود هم د ریاست رد عمل دی نن په بنو کې دامن غوښتنې لپاره یو جرګه کیږي په جرګه کې د سیمې تاجرانو مشرانو او زکونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي په بنو کې د نامنې ضد د سوداګرانو ځایي مشرانو احتجاجي پرلتن په 15 ورځ دوام لري دا ناسته ځایي تاجرانو په فواره چوک پولیس لاین کې د ډسمبر په 15 ورځ سلاغي پیل کړ چې د سیمې درې دکاندارانو د نومبر په 28 نامعلوم وسلوالو په میرلي کې وژلي پرلتوال وایي حکومت اساسي غوښتنه ده چې د قاتلین دی نیسی په سیمه کې د امن بحال کړي او د خلکو سر او مال خوندي کړي د سیمې تاجران او مشرانو پرون پټول بنو کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی او نن په بنو بازار مکمل توګه باندې تړل شوی دی لا سهار راځي د بنو ډیویژن مختلفو سیمو نه خلک د پرلت ځای ته را روان دي بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي چې ل پرلتوالو سره مذاکرات روان دي خو لایس نتیجه نه دا ورکړي دوی وایي د امنیت ټینګښت هڅه کوي د پاکستان سپریم کورټ د خبريال شریف د وژنې پلټنو لپاره جوړې شوې نوی تحقیقاتي ډلې څخه غوښتي چې په هرو دوه اونو کې ورته د کیس معلومات ورکړي ډان ورځپاڼې لیکلي عدالت دا حکم پرون وکړ د امریکا استازو جرګې د هغه قانون ملاتړ کړی چې د راتلونکي کال د دفاعي بجټ لپاره د 8.5 ارب ډالرو تلار برابروي د امریکا کې د دفاعي بجټ لپاره د پیسو ریکارډ کچه ده نن د پاکستان او انګلند ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ لوبه په ملتان کې روانه ده دا لوبه د سهار په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده اول انګلند د بیټنګ فیصله کړې ده او دا مهال یې په اووم اوور کې 28 رنزونه جوړ کړي دي هیڅ لوبغاړی نه دی آوټ بل خو د فوټبال نړیوال جام سیالو نن دا تو غورا لوبډلو پړاو هم نن پیلېږي دا مهم لند خبرونه اوس وخت شوي دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر تیاروي راځي چې وورو
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم دا اونۍ په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس تر چتر لاندې د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو د ریاست تسنیم د تلین په مناسبت د غوی له ملګری شاعر او لیکوال سره مو خبرې کړې دي همدارنګه په باړه کې د یو نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې او په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه مطالب هم اوریدل شي را سره اوسه د پاکستان د کراچۍ خار په آرټس کونسل کې د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې نیټې د نړیوال اردو کانفرنس په لړ کې د پښتو ژبې او ادب په اړه هم بحث شوی دی د پښتو ژبې لیکوالو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو د دسمبر په دویمه په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پښتو ژبه او ادب په یوویشتمه پیړۍ کې سرلیک ورکړل شو ویناوالو د پښتو ژبې پر ادب او تاریخ ډېرې ژورې ویناوې وکړې نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې
غونډې ته د پېښور نه راغلي مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی نو دا ډول پروګرامونه باید په کراچۍ کې بیا بیا وشي مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وایي
د کراچۍ عام ولس چې دغه د خپل ژبې د خپل ادب نه خبر شي بیا دلته چې کوم نور غیر پښتانه دي نو هغه ته مونږ په اردو کې هغه خپل پیغام رسولو کوشش وکړو نو زه غنم چې دا یو ډېر ښه قدم دی او بد قسمتي دا چې په نصاب کې بچي ژبه نه وي په مارکیټ کې ژبه نه وي په میډیا کې نه نو هغه ته مشکلات خو ضروري خو د کراچي پښتنو له دازي مواري په خپل قبلول پکار دي چې بچي د جبه نه لری نشي
ونده ته په وینا کې په هان وې ک پښتانه د خپل جبه ادب او تاریخ نه خبر وي نو دوی به په موجوده وخت کې پښتنو ته په ورپی خستونزو او د حقې د حوارولو په اړه هم خبر شي ونده ته وینا کوونکی ډاکټر عرفان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډیر ګټور ګرځي
دا سه پروګرامونه چې کم کیږي دا زمنګ د پبرخه کې دا ډیر بهتره ده ولې چې زمنګ جب چې کم ده دا غي منګ ته احساس شته زمنګ ځوانانو ته زمنګ قوم ته چې د دې سه مرتبه او سه ورته پښتو جب چې دا غ جب نه ده هغه یو آئین دی یو قانون دی هغه آئین او قانون کې چې کم سره دند شامل شي چې هغه د خپل دی یو تهذیب د کلچر دا غي پابند شي دا پښتو جب چې کم سره وای دی کې دند تمام هغه رمزونه چې کم دي د ادب هغه په دې کې دند موجود دي
د کراچۍ په آرټس کونسل کې نړیوال اردو کانفرنس کې یو ځل بیا د قرارداد منظور شو چې هواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي جبو ته دی باید د ملي یا قومي جبو حیثیت ورکړي شي تیر کال هم د آرټس کونسل په نړیوال اردو کانفرنس کې دا قرارداد پاس شوی وو
په همدې موضوع او د کراچۍ میشتي پښتون نامتو شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د تلین په مناسبت مال شاعر لیکوال او وکیل ماخم خټک سره خبرې وکړې په سر کې هغه د آرټس کونسل د نړیوال اردو کانفرنس لخوا د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې غونډې په اړه خپل معلومات راکوي
او بالکل هم دا څه ده چې اردو کانفرنس هو دا هر کال وي آرټس کونسل هر کال کې او دا د 13-15 کالونه
صحیح
او دا په ډېر باقاعدګۍ سره کوي خو دا د پښتو نشست یا د نورو ژبو نشستونه چې دا دویم کال دی چې دی اګ دی او دا دی وجنه چې کراچۍ ته مونږ اچھا خبره ده چې کده ټول پاکستان نه پاکستان مینی پاکستان وته وي چې دی کده ټول ژبو خلک چې دی دلته موجود دي نو په دې کې دی د پنجاب دی کې دی د پښتو دی د بلوچستان د سرایکې ژبو د سندھ ژبو دای د یوې ویګنټی سیشن یې شو او چې کوم د ژبو د پاره چې کوم د اردو کې مې شو یو وشتمه پیړه د اردو ژبه او ادب دغه شانته دا د بلوچي ادب د پاره مو یو وشتمه پیړه بلوچته ژبه او ادب داسې سندې داسې پښتو داسې سرایکې نو د پښتو د پاره چې کوم نشستو نو هغه هم پښتو ژبه او یو وشتمه پیړه پښتو ژبه او ادب باندې نو په دې کې مونږ څلور کسان چې کوم هغه دا ویلو د پاره اچھا که اردو باندې ول شریکی گفتگو یا د خبرو د پاره شریکوالو کنه نو هغه کې عباسین یوسف زید په خبر نه راغله او کیسر افریده او زوما او یو بل عزیز الله ملګری نو څلور مر سره هغه زما چې کوم برخه و هغه د ناول او د افسانو و او د کیسر چې کوم هغه په غیر تخلیقی ادب او صحافت باندې و او د عباسین یوسف زی چې کوم په تیر په شاعرۍ باندې و په نظم باندې و او د عزیز الله چې کوم ملګری او د اغه چې کوم ده اغه د ځوان کول په دې دوران کې د ځوان کول چې کومه حالې زلي دي په دې باندې و نو ما چې کوم خبره هغه باندې وکړه نو ما اول د ناول نه شروع وکړه او زما سره ما ولنې ناول د تیر شلو 22 کالو چې کوم سړی مخترزین او هغه سعد الدین شکون صاحب ده دا غسل نو ولې دی نو ول د وچو ما د سور انقلاب په والي سره د سور جنگ په والي سره او دا ورستی په چې کوم د سمس یاران او خاستو دا چې کوم دینو د سمس یاران دا د طالبانو یا د دې دور په تناظر کې لیکل شوی شته په پړای په تناظر کې او په غي به سو دا دغه نه پسته د تایر سه بو د تربوزک نمبر راتلو په غي دا سې کوم ده د سګوان نمبر راتللو چاغه سکپال په نامه باندې په اردو کې ترجمه شوی دی داسې د هغه والا چې کومو یارانې غار په نوم باندې راشد خټک ترجمه کړي په اردو کې د سمس
دشپن
سره والا بیا داسې چې راتلم نو مختلف نو بیا پکې جنت کوټ او جنجال دامه پکې ټول دیتم پکې رالم دامه پکې
هغه د وګمې کتابونه
جی دا میں پکے بیا پکے دا کمانڈر حفیظ والا کیسا اور بیا میں پکے دا پکے دا اہم اکڑلا چیرا دا دا فکشن اصل فکشن چکم اینڈ دے کڑے دا اصل فکشن دے دا غشان تا بیا دا ننزور وارا افسانا چکم ہوا پرسی دلی دا سی نور ناولون او کاروان روان شو زور دلی سر یو شو دا چی سمرا ناولون او دا چی سمرا افسانے وی پدو باندې ما ټول لاس به شو کدا شان ته اباسین سے شاعر باندې چې کوم ته کاروان نظم پیش کړلو دا سید نور کسانو نظمونه پیش کو چې دا پدې شو
زما د کلی زمونږ د کلی هغه دنګ جنې فکر
کوم دا جنې دا نظم وار او په اردو کې مو وي او په ترجمه کو په پښتو کې مو وي دا زمونږ د کلی هغه
دنګ په کین تراژدی نه ډک نظم دې مخام سیب دا چې سو ال شول په دغه کانفرنس کې دا په کوم ژورنال کې چاپ کیږي به دا په اردو ژبه کې چاپ کیږي
دا په اردو ژبه کې پیدا باقاعده دا چې کوم مونږ د تیر کال پورا مقاله چې کوم دی دا مونږ ته کتاب هم راکو دغه شانته دا به ټول چاپ کیږي او په سی ډی کې به موجود وي
مقام صاحب دا کانفرنس د پښتو ادبیاتو اردو ژبه ته او د پاکستان نور علاقای ژبه ته پر رسولو کې د پښتو ادبیاتو سمره رول لوبول شي
زدا وای ما چې اوم دې اعلان وکړو اوس کنه د ارس کونسل چې اوس په د لسم څور لسم پین لسم باندې بده په گوادر کېم کوي پروګرام
صحیح
بیا بده په لاهور کېم کوي بیا بده په گلګت بلوچستان کېم کوي دې بیا په پېښور کېم کوي پېښور نشتر حال کې هم دې پروګرام کوي اوس سوال نه دی چې دې کې به د ګټي خبره چې کوم ده د پښتنو د پاره د ګټي خبره ده دا چې پښتانه خپل ژبه دلته کې انټروډوس کړي متعارف کړي هغه خپل سیزن نو دا هغه سیزن دي چې مونږ الته کنورټ کولې شو مونږ دا خپل خبره الته رسولې شو چې مونږ په اردو ژبه کې وینو دا ټول هغه ترسي دغه شاته د اردو ژبه چې کم سیزن دي هغه مونږ پښتو ته به راوړلې شو نو هغه انټریکشن چې ده دا مونږ دغه سره کې دویمه خبره ده چې مونږ ته پلیټ فارم د وړو کې پلیټ فارم نه لوی پلیټ فارم ملوي
صحیح د دوی نه به مننه وکړو چې تاسو ته وخت درکړی دی او تاسو حق هم جوړیږي تاسو په کراچۍ کې د پښتنو نمائندګي کوي دوی نه یوازې تاسو غوښته بلکې اباسین صاحب د پیښور نالته درغلو د شان به ګډونوال نورم او کال په کال دوی پښتنو ته په درناوي ګوري نو څوک هم چې پښتنو ته په درناوي ګوري هر څوک په خوشحالیږي د پښتون په هیڅ باندې مونږ ټول په خوشحالیږو نو دوی ته به کور ودانې وای تاسو د قیصر سی بیا دونه وکړه قیصر افریدی خو حیات ته هغه د ژوندې وي خو مخکې مو دریاست تسنیم سی بیا دونه وکړه تسنیم سی مونږ نه سو کال وړاندې بیل شو تاسو ملګری او د کراچۍ ملګری مو تاسو ور سره ډیره ناسته پاسته کړې ودای سویم تلینو په دې باندې کلک رڼا واچوي مختصره
دا دغه تین دی او هغه اردودان وای چې کله اکثر د داسې خلکو ذکر کوي یار اس کا ذکر کرتے ہی کلے جا منہ کو آتا ہے نو هغه خبره ده چې نن هم ټول فیسبوک د ملګرو د دینه ډا کوچی چاچا پیژندو په خوار چا پیژندو او ریاست سنیم زمونږ زما د کال 1902 نوینه یارو چې زه کراچی تراغلم ده نو مونږ سره ملګرتیا او ډېر لوړې ژورې او اوسری په یوځای تیری کړي دي نو لازمي خپل خدا دې چې فعال پاتې شو تر خپل چې سوپر دې خپل اچا اردو دارو په بستر مرګ ته سوپر نه دی تلای کنه نو دا سره دومره فعال دومره فعال چې یو پروګرام بدن پر خو دو ارزه ته بدن ځان رسولو ډیر فعال سره ډیر فعال سره
صحیح تل تر تل په خنوم پای خاغلی دی شک نشته چې ریاست تسنیم یاد وړ کسته نه یوازې په ژوندونو دی د یاد وړو بلکې هغه اوس هم زمونږ په ژوندو کې ژوندې دی او تاسو ویلي چې ټولنیزو رسنیو کې خلکو هغه سره څومره ډېره مینه ښکاره
کوي
د دې مینې هغه وړ دی حقدار دی درته وایي چې د هغه له مرګ پس سوشل کم کم کتابونه چاپ شول نه چاپ سره
داغه د مرګ پس دا کوم رنگ می کشید کړه دا به نور از اپو سره چې کم ده نو داغه چې کم ده هغه خود ده په ژوند باندې هغه دوباره چاپ شوی بیا د دې چې کلیات چاپ شو ده د مرګ پس ته کلیات ته چاپ شوی دی درېست سنیم او بیا چې ده وفات کېدون دي نه څو خلان دي زکه دا واری ود شم نو موږ سره غپم لګول چې الک دا داسې نمونه خلق نک دی دا اکثر چې څوک د مرګ مر خبرې کوي دا به زر مري نو بس دغه نوم ورته خوخ کو نو بیا دا ټول کتابونه چې کم دینو دا بیا د کلیاتو په شکل کې چې ده نو بیا دا شاعری راغله دا هغه
د خدای وبخي درته وای چې دغه پاتې کورنۍ کې څوک دی او هغه چرته دی
دغه کورودانه دا او چونکی دی الریډی چې کم دی نو د خپل سره پاتې کېدو دا بلین هغه کور کې نه خو لکه هغه ته لاندې پورشن کې لکه دې کرایا وته وای چار څه خو هغه سره بده پات کېدو. نو هغه قران کور والے چې دی او یو زوی ده دائم شاه او بل چې ادینه لور ده. نو ادینه چې کوم دغه د اوس ته پری میډیکل سټوډنټ ده او جی او دائم شاه چې کوم د نغم سکول وای او خستر ده ماشاءالله اوس چې کوم د نغم لسم کې هغه سبق وای دا دا یو زوی او یو لور ده.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اریاس تسنیم د 2018 کال د دسمبر په څلورم مال نړۍ سترګې پټې کړې وې. تسنیم په کراچۍ کې اوسېدو د شاعرۍ د دریو ټولګو د کوم رنگ مې کشید کړي چندړ او زکه دا ورې ویده شوم او د نصر د یو کتاب بیډ نمبر 23 او د خوشحال انتخاب کتاب لیکوال او مؤلفو د ژوند او کار په اړه تاسو د مخام خټک خبرې واورېدې. وسم ورزو باړې ته چرته چې ملګری لیکوال د یو نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه کړې ده. د افسانو ټولګه ده چې لیکوال شهزاد ګل شهزاد ته د مخکتنې په غونډه کې نوموړو ادیبانو برخه اخیستې وه. ما د همدې غونډې په اړه د ملګري لیکوال لیوغړی او د خوږ ژبې شاعر امید افریدي سره خبرې کړې. ستاسو پام ورته راګرځم.
اول خو مرسی تاسو شکریا او مننه ده کو چې مونږ لم وخت ورکړو او ادبی پروګرامونو لم مونږ راوختو.
مننه
ډیره مننه ده. په 8 نومبر باندې بڑا پرس کلب کې د شهزاد ګل شهزاد صاحب د کتاب مخکتنه و. افسانو کتاب ده به کورشوی خلک جی. نو په دې دستورا کې د کندهار افریدی صاحب په صدارت کې وشو. مشر میلمه پکې نورالامین یوسفزای صاحب و او ویناوال و پکې مکلانګار فیصل فرحان صاحب او پکې تصورات وړاندې کړل ډاکټر پروفیسر جاوید احساس صاحب او ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب فیروز خان صادق صاحب تجوب افریدی صاحب او کندهار جی صاحب خپل تصورات په باندې وړاندې کړل.
صحیح. نو امید افریدی صاحب بے کورشوی خلک په نوم دا کتاب د شهزاد ګل افریدی دی. د شهزاد ګل افریدی په اړه کلک معلومات راکړي دي. یوازې نثر لیکي که شعر هم لیکي او څومره وخت نه دی لیکل میکل؟
دی خو تقریبا دا دریم کتاب دی چې چاپ کیږي. وړومبی ځل باندې یو نثر کتاب چاپ شو او پاگل ناول و. یا دویم کتاب چاپ شو هغه سن خو زما ذهن نه وتله خو تقریبا 2000 نه پاس بعد او په ګل 2000 نه مخکې او د کرخه ناول چې و دا 2000 نه پاس و د ناول لیکلو په پښتو او درې مې دا به کورشي خلک د افسانو مجموعه ده تقریبا 14 افسانې پکې.
صحیح. او د کله چې کتاب مخکتنه کیږي نو تاسو په سیمه کې یوازې لیکوالان او دیبان راځي کنه عام ولس هم راځي چې څوک د ادب سره مینه لري؟ امید څه
نه دا کومه تیر پروګرام چې شو دا خو ډېر ګڼ خلک راغلو عام خلک هم راغلو صحفیان هم په کې ډېر زیات او د دې مونږ د کوم ملګری چې دا شهزاد ګل صاحب دا د پېشې په لحاظ باندې استاد دی نو استادان هم ګڼ راغلي.
صحیح. او د دې ادبي دستوري تابع کوم ادبي ټولنه کړې و؟ امید صاحب
دا د ملګری لیکوالان د نېشنل ون یو څنګه ده ملګری لیکوالان او هغه د تابع کړی و دا پروګرام را جوړ کړی و. د دوی مخکې بل کتاب چاپ شوی و د دنه مخکې کندهار جی سی باغه د مخکتن دستوره هم کړی و نور ورځم دا سین منځي.
صحیح. امید افریدی صاحب د ملګری لیکوالانو نه علاوه ستاسو په سیمه کې په باړه کې او شاوخوا سیمو کې کوم نور ادبي جرګې دا ټیم فعال دي؟
دلته خو نن سبا مونږ په باړه کې امزه ادبي لخر دی او دویم کمبر پښتو ادبي جرګه ده خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده او تقریبا نورم شته داسې څو جرګې او دا درې جرګې خو څلور جرګې په باړه کې فعال جرګې دي چې په تسلسل سره 15 ورځېنی او میاشتنی اجلاسونه کوي.
15 ورځېنی او میاشتنی اجلاسونه خو کوي داسې کال کې یا شپږو میاشتو کې داسې کله لویه مشاعره کوي چې د شاوخوا خیبر نه او د پېښور نه هم داسې ادیبان او شاعران درځي او ګډون کوي در سره؟
او بالکل د دین لګه مخکې مونږ د بچخان بابا د امن مشوره کړې و هغه کې ملګرو لیکوالانو نو هغه کې تقریبا د کوټ نه او د بنو نه مردان سوابای نه او تختبای نه نو د لکوټول لکو ملوالګي جمرو د خاصم هم د سر حساب لکې لګیدل او د ټول پښتونخوا شهرانو پکې
گڈو نکڑ
برخا خستے وا
صحیح نو
بالکل
صحیح امید سے استاسو د سیمی لیکوالان چې دی شاعران دی دوی خپل اثر چیر تخپروي چاپوي ولسته څنګه رسوي د کوم لارونه
یو خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی زیات تر د فیسبوک تر حدا او کتابونه چاپ کوي وخت په وخت باندې لکه اوس تقریبا درې څلور میاشتې مخکې حاجي کندهار صاحب د مونږ عمر خوړله شاعر دی مشر شاعر دی هغه کې او بالکل هغه نوی غږ نوی غږ کتاب چاپ شو همدغسې نور هم وخت په وخت کتابونه چاپ کیږي چاپ شوي دي ټولو ملګرو او نن سبا زیات شاعري دوی د فیسبوک د لارې خپروي
صحیح او سب نوی پروگرامونه په پام کې لاره دغه روسته غونډه چې تاسو وکړه د کتاب مخ کته نو د دینه پس په پام کې لاره ملګری لیکوالان یا د باړې نور د بی تنظیمونه چې دي څه کول غواړي وړاندې امید څه
مونږ خو په خپل بزته خو زه د ملګری لیکوالان تنظیم سره تعلق ساتم مونږ خو لکه په خپل ذهن دا سده دا سوچ فکر هم دا سده چې مونږ هغه خلک په مخ کې راولو چې کم کار خلک دي او خلک ورته متوجه شي دغه کار له متوجه شي تیره ورځ مې ممتاز اورګزی صاحب سره په فیسبوک باندې مسنجر باندې ګپ لګېدو هغه تیر ځله مونږ هم راغوښتو چې هغه په درنوي کې مونږ غونډه وکړو او دا هغه په ژوند په فن باندې خبره وشي نو دا څو ورځې مخکې ما سره رابطه کړې وه یو تصویر په فیسبوک باندې خپور کړی و هغه د وطن تصویر و نو ما ویل چې راغلی دی او چې هغه مې ورسره رابطه وکړه ما ویل چې هغې غونډې لره وغواړې هغه په درنوي کې مونږ دلته یو پروګرام را جوړ کړو چې هغې په ژوند په فن باندې خبره وشي د پښتونخوا د ګوټ ګوټ علاقونو عالمانو وغواړو چې داسې خلک مونږ په مخ کې راولو چې هغې د خلکو د توجه مرکز وګرځېږي هغوی په شعر کې یا په نثر کې څه مقام لري نو دغسې نور پروګرامونه هم زموږ په ذهن کې شته دی داسې خلک شته دی چې هغوی په نثر کې په نظم کې یا داسې په یو بل صنف کې ښه تجربه لري مخکې د دېنه مخکې د کسر افریدي صاحب په درنوي کې یو پروګرام را جوړ کړی و هغه په ژوند او په فن باندې خبره شوې وه بیا هم د هغه یو کتاب باندې مخکتنه وکړله د کسر افریدي صاحب نو دغسې خلک معیاري مونږ یو چې کم خلک معیاري کار کوي چې هغه خلکو ته په ګوته
یو وروستۍ پوښتنه ذهن ته راځي له خیبره کومه مجله خپرېږي تر اوسه شاوخوا سیمونه خیبر نه لوړګي نه څومره چې په خیبر کې ځلې دي که نه تر اوسه نه خپرېږي امید صاحب
یاره د خیبر نه اوسه پرې د مجلې آغاز نه دی شوی زما په ذهن کې نه راځي تذکرې چاپ شوي دي وخت په وخت باندې مخکې خیبر افریدي مې یو تذکره چاپ کړې وه بیا د هغې نه پس خیرخوا پښتو ادبي جرګې دوه تذکرې چاپ کړي دي چې هغې کې ګڼو شاعرانو کلامونه وو تیرواله پښتو یو ادبي جرګه ده تیرا کې کار کوي هغې یو تذکره دوه چاپ کړي دي همدغسې کېدای شي یو تذکره نیمه نور هم چاپ شوي خو مجله نه ده چاپ شوې
خو د پښتو یوه ډېره لویه او معیاري مجله جرس به طاهر افریدي صاحب په مسؤول په مدیریت کې خپرېدله او دا ویاړ خو هم خیبر ته حاصل دی ځکه هغه هم افریدی او خو په کراچۍ کې میشته
او بالکل هغه باندې اوس مونږ یو ملګری دی ډاکټر پروفیسر ګلوزیر صاحب پروفیسر ګلوزیر صاحب افریدی دی هغه په باندې پی ایچ ڈی شروع کړی دی هغه باندې تیسیس کوي لګیا دی که نه نو هغه باندې اجازت ورکړی دی په دې کې به په باندې یو مقاله ولیکلی شي د پی ایچ ڈی
په څه باندې طاهر صاحب باندې جرس باندې که طاهر صاحب باندې
په جرس باندې
جرس
مجلی باندې صحیح جرس مجلی باندې بلکې په جرس جرګه باندې چې جرس جرګي څومره کار کړی دی
جرس ادبي جرګي واقعا چې ډیر زیات کار کړی دی او جرس مجله دغه یو برخه وا او طاهر صاحب د دې هر سم شریک ول الله پاک دی او د خاورو سره وبخي او د نور ادب باندې ژوند دی چې علي زلي کوي د پښتو ادب د ترقې لپاره تاسو نه ډیره مننه امید افریدي صاحب
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه او شکریا اواز اوسه خالص
د
د امید افریدی مرکه مو اوریده. هغه په باړه کې د ملګری لیکوال لخوا د شهزاد ګل د افسانو د ټولګي د مخکتنې حل کو او په عمومي توګه په باړه او خیبر کې د ادب د ودې لپاره د ترسره شو هلو ځلونه خبرولو. اوس مو له ځانه سره ننګرهار ته وړو چېرته چې ختیز ادبي بهیر یو وارې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط سره سم په جلال آباد کې ختیز ادبي بهیر خپلې غونډې ځنډولې وې، خو د تیرو دوه میاشتو راهیسې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ یې په شمیر کې زیاتوالی راځي او داسې نوي ځوان شاعران موندلی چې له خپل عمره پخه شعرونه لیکي. دا ونه د ختیز ادبي بهیر غونډې ته د مشال لډو خبريال ورغله او په مشاعره یې ریپورت چمتو کړی چې په یو ترنم پیل کی.
د سپیرو سپیرې خبرې کورته یو سي مخ کې لا پو کې سوال غرې کورته یو سي.
د سردار ولی پتمل پغه کې د درویش دورانی دا غزل د ختیز ادبی بهیر لغونډي اوریدل کیږي. د بهیر دا ونیز غونډه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې و. په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت عبدالی غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړوه.
یو کوچنی ریبار لرما شکر دی، ښکلې غونډې یار لرما شکر دی، ستا د شرابي سترګو دیدار نکړم، بنګ لرم کوکنار لرما شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرما شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرما شکر دی، خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرما شکر دی، خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرما شکر دی، خیر دی کومې مخ باندې ځوانه کې دي، زلف تار په تار لرما شکر دی، تا ویل ابدالي را پسې مړ به شي، نه زه بل دلدار لرما شکر دی، ښکلې غوندې یار لرما شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انزور کښلی و چې په سترګو کې کار اوباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي، زړه نه به هغه د چا پلار وباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي، ځینې خلک سترګو کې کار وباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یو برخه یې ستاسې پر وړاندې کړو.
په غزلی ګوتو دی رباب لټنګ ورکا، په مقدس لاسونو تمبل لډنګ ورکا، شیخ په مستۍ راولا صوفی لچنګ ورکا، راشه لک جام وسټه خمار لرنګ ورکا، لیچی تریتاوی کا ارمان لشنګ ورکا، ناوی کا ناوی کا پیالی تکړنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعری په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوی او با استعداد ځوان شاعران موندلې دي.
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي، نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلی او کار کوي، او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډیر کار وشي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر آزادې مشاعرې سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوی ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه خو تورې اوس غرې کورته یو سي، اوخ کې لا پو کې سوال غرې کورته یو سي.
ترنوریتونکو له همدې سره د دیونې د مجلې جوړه شوې غنه دلته تړو. لته سو اجازه غواړو. پاک الله ممل. تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی